ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب په پروګرام کې لګډون ستاسي نظر صاحب د خبرونه په دوهمه برخه کې پر دې هم بحث کوو چې د افغانستان حکومت باید په څه ډول ستراتیژي او ستاسو سولې خبرې او کم تعهدات چې پاکستان کړي هغه د عمل کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اقدامات باید څه وي. اوس د خبرونو وخت رسیدلی دی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي او ورپسې بل احمد تکل څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو.
په سر کې پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان حکومت د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپله خاوره کې اقدام وکړي. او د سولې عالي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې چمتو دی. د هم بشپړ خبرونه. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې استعفا کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې رسنۍ ته ویلي چې ښاغلی نبیل نن پنځشنبه په رسمي توګه جمهور ریاست خپل استعفا لیږلې ده. اخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلی نبیل استعفا منل سوې ده او پر ځای د ملي امنیت ریاست اپراتیفي موین مسعود اندرابي د دې ادارې د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. په دې اړه به وروسته جزئیات خبره سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ مانۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللې او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي ښاغلی غنی همدارس ویلي چې طالبان یو افغاني پدیده نه ده او ګواښې ټولې سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحدې ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي و چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي. اخوا پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ژمنه پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه.
د
پاکستان حکومت ژمنه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د هغو طالبانو او افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پرونی درې اړخیزه غونډه کې ویل له هغو طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دی چې له جګړې لاس واخلي، خو په وینا یې د هغو طالبانو سره به وجنګېږي چې د جګړې د دوام غوښتونکي وي. او رسنۍ خبرم دا چې د سولې عالي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د دغه شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سوله د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
افغاني لوري د دې آمادګي لري چې ډېر ژر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبرې پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. دا کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
سلام. مسکو نن د ترکیه هغه تورونه رد کړل چې ګنې روسیه په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د مخالفینو پر ضد د قومي تصفیه په مقصد عملیات پیل کړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن وویل چې دا تورونه به بنسټه دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون پر روسیه تور ولګاو چې د سوریه په شمال کې د قومي تصفیه د سیاست د عملي کولو هڅه کوي. داوود اوغلو وویل مسکو هڅه کوي چې د سیمې استوګن ترکمنان او سنی مسلمانان له لازقیه سیمې څخه وباسي. داوود اوغلو همدارز وویل په سوریه کې د روسیې پوځي عملیات د اپوزیسیون پر منځلارو ډلو د برید لکبله اسلامي دولت ډله یا داعش لا پیاوړی کوي. د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې ورسته له هغه ترنګل شول چې د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د ترکیه لخوا نسکوره او پیلوټي ووژل شو. په همدې حال کې ټاکل شوی چې روسیا، متحد ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. دا خبر د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی ګاتیلوف ویلي چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسای سیالی سرګی لاوروف په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی ویلي د سبا ورځې په خبرو کې به د واشنگټن په استازیتوب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله انی پیټرسن ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې دسمبر میاشتې په 28مه نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي و چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شي. د صدراعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 8 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ټرمپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویې ویل چې دی د مسلمانانو په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره مخالف نه دی. له بلې خوا د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي، زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سوله ایز او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. اورستای خبر دا چې د نوبل د سګنیو جایزو ګټونکي به نن د ناروې په پلازمینه اوسلو او د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې خپلې جایزې ترلاسه کړي. د تونس څلور اړخیز ملي ډیالوګ په نوم ټولنې ته چې په هیواد کې د دیموکراسۍ په ټینګښت کې مرسته وکړه دا جایزه په څو شیبو کې په اوسلو کې ورکول کیږي. په ستوکهولم کې به نن ماښام د سویډن پاچا په یوه غونډه کې د طب، فزیک، کیمیا، اقتصاد او ادبیاتو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته د هغو جایزې ورکړي. په دې ډله کې بیلاروسي لیکواله او 18-کلنه سویتلانا الکسیویچ هم شامل ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې د ژوند د ستونزو د تصویرولو په خاطر د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې شوه. دا خبرونه او اوس هم په مکرې د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 8-8، په کندهار کې آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10-3، جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 15-4، هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 3-6، غزنی آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 4-9، او په بامیان کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1-14.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجددا سلام ما را بپذیرین. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما نتایج کنفرانس قلب آسیا است. در حقیقت ما سر امکانات صلح و ثبات در افغانستان و منطقه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به ملاردی، محترم آقای میاگل وسیق کارشناس مسائل سیاسی در کابل تشریف دارن، بر از نام مجددن سلام میگیم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح تماس برقرار شوه و با محترم آقای محمد امین فروتن کوشش میکنیم تماس برقرار شوه، با آقای یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی، همچنان با محترم آقای سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری، با آقای مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی کوشش میکنیم تماسا برقرار شوه و سوالا را طرح بکنیم و به شما معلومات بیشتر در مورد این کانفرانس و امکانات صلح مهیا بسازیم.
بله نظر صاحب، وسیق صاحب مخک هم په دې خبره وکړه چې د افغانستان لخوا پاکستان خوشمنه تل کړی، د افغانستان لخوا به دا ځل دغه ژمنو د عمل کېدو لپاره څه ډول اقدامات کیږي د حکومت لخوا یا د افغان چارواکو لخوا. اوس تاسو به هم دا خبره اوریدلې چې وای د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل خپل دندې استعفا کړې ده، د ولسمشر پر سفر انتقادونه کړي دي، فکر نه کوي چې لا یعنی ورسته رنه ده او په افغانستان کې په داخل کې په نظام کې د سولې په اړه یا له پاکستان سره د تماس په اړه باندې اختلافات دي، حتی ورسېدل چې د حکومت یو لوړ مقام خپل دنده پرېږدي؟
مننه. فکر کوم چې د سولې په ارتباط او د سولې دغه اقدامات د دې اقداماتو څرنګوالی څرنګه چې تر اوسه پورې شوی، زه فکر نه کوم په دې کې افغانان دغه ولري مخالفت ولري او بل سره. دا په دې معنی چې پخوا ډیر کم ویل کېده، اما اوس په صراحت سره ولسمشر ویلی دی چې یعنی پاکستان دغه تحمیلی جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړی او دغه دا تحمیلی جنگ دی، یعنی په ښکاره ویل شوی او ویل شوی چې یعنی هغه اقدامات چې دوی په خبرو کې یعنی څه چې وایي هغه لازم اقدامات د دې خبرو د اجرایي کولو په خاطر، مثلا دوی وایي چې موږ همکاري کوو، دوی وایي چې د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی. نو اوس دغه کسان چې دلته په افغانستان کې د ناامنۍ او بېثباتۍ په خاطر راضی او دوی هلته روزنځایونه لري، دوی هلته خپل عمده مجالس جوړوي، نو بنان د دوی شتون هلته ښکاره معلوم دی چې چیرې دی. د دوی پر ضد که چیرې یعنی پاکستان غواړي نو عملی اقدامات یې څه کړی، یعنی هغه عملی اقدامات باید وشي، حداقل د دوی حمایت باید ونشي، حداقل دوی ته دا زمینه مساعد نشي چې دوی واقعا یعنی که چیرې دغه حمایت دوی ونلري، تاسو په اطمینان سره چې دوی نشي کولای چې دلته راشي او دغه ورانکاري عمل ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې په هکله یعنی چې په دغه دریز چې اوس نیول شوی، یعنی د افغانانو اختلاف به په دې کې ډېر ونه وسي، دا چې شاید کومه خبره یعنی یا هغه ذهن یا هغه طرح چې ښاغلی نبیل صاحب چې د دې وطن یو ښه تکړه سړی و او ښه کار یې کړی تر ننه پورې، یعنی دا د هر چا نظر دی، امکان لري چې په د ده شخصي نظر یو څه ووسي.
اما وسیق صاحب وبخیر،
حتمي نه دی.
بله سمه ده چې نظرونه به اختلافات به وي، اما اوس دا خو پاکستانی لوري ته یو ډول پلمور کول دی چې ولسمشر ته وایي چې ته لمنګ نه د وادو باندې وفا غواړې، ته په خپل نظام کې دنستا غټ غټ مقامات تا سره جوړ نه دي، فکر نه کوي چې اوس یعنی تقریر پاکستان ته پلمور زی او امریکا ته وایي چې افغانان په خپل کې نه جوړیږي، نو زور سره ولې سول کوم؟
زه فکر کوم چې شاید د سلیقو اختلاف ووسی، اما د افغانستان د سولې په هکله چون افغانستان د څلوېښت کاله جنګ واقعا ډېر ستړی کړی، واقعا د جنګ عوارض هم افغانانو لیدلی، یعنی افغانان نه غواړي چې جنګ وکړي او افغانان همیش د سولې طرفدار دي. یعنی په مجموع کې هغه افغان چې دلته ولو که په کوم مقام کې دی، که په ټیټه سطح کې دی، که په متوسطه سطح کې دی، یعنی په مجموع کې دوی یعنی فقط سوله غواړي او د سولې تږي دي، او واقعا هر هغه څوک چې د سولې په ارتباط یعنی عملي قدمونه ږدي او رښتینی همکاري کوي، یعنی افغانان هرکلی کوي. نو زه فکر نه کوم چې یعنی د دغه مسلې پر سر چې یعنی ګویا د سولې د مسلې پر سر دغسې اختلافات موجود وي، په دې خاطر دغه شوی وي، یعنی نبیل صاحب دغه ورکړی وي، استعفا ورکړی وي او استعفا یې منل شوی. زه فکر نه کوم چې دا مسله یې چې د سولې د مسلې پر سر، اما د سلیقو اختلاف کېدای شي چې موجود وي، یا شاید په دې کار کې یعنی نبیل صاحب ستړی وي او وایي چې یو بل څوک دې راشي دغه امنیتي مسایلو په ارتباط کار وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د سولې د مسلې په سر یعنی داسې اختلاف موجود وسي چې د استعفا لامل وګرځي.
بله خوب است که خود نبیل صاحب اشتراک کنه و خودش نظر خود بگه. کوشش میکنیم با ایشان هم تماس برقرار شه و منتها از کابل به موضوع چه قسم نگاه میکنن. انجینر صاحب متولی خروتی در خط تلفن است. صاحب به این امیدواری ها شما چگونه نگاه میکنین؟ نظر شما چیست؟ اول خود برنامه خوش آمدین انجینر صاحب.
سلامت باشیم جناب نظر، من خدمت شما سلام علیک تقدیم میکنم خدمت همکار محترمتون. من میخوام تو خلاص یک دقیقه راجع به مسائل کنفرانس قلب آسیا و نتایج که به دست آوردن چیز مقدمت هم بگویم. بالاخره به سر مسئله سوالی که از آقای واشق سید در رابطه آقای واشق سید سلام علیک تقدیم میکنم در رابطه با مسئله که آیا پاکستان در این رابطه پشت پلمه نمیگیره که گویا شما مسئله داخل نمیم شما میخوایم اینا چه گفتگو نظر خود بگویم. ببینید وقتی که کنفرانس قلب آسیا شد ما سی دستاورد عمده وجود داشت. ببینید 26 کشور کجا چیکار اشتراک کرد، سه مسئله عمده سرش فیصله کردن که انکشاف هم مسئله بود، تجارت، اقتصاد و مسئله ترانزیت و موضوع مبارزه مشترک علیه تروریسم. یکی از نکات سوم از اینکه مسئله مبارزه علیه تروریسم در این باز موضوع افغانستان جدا شد، به سه مسئله سرش تقریبا گفت شده شد که یکیش اطلاعات تبادلش بود با تشتیش و دیگر عملیات مشترک به خود مساحی که خط دوران است و موضوع سه تشدید پروسه صلح. حالا افغانان سوال میکنه که وقتی تشدید پروسه صلح عنوان میشه آیا همین پروسه صلح ضمانت ایجابی داره یا نه؟ آیا با کسی که صلح همیشه که مولا اختر است یا مولا رسول است یا داعش است همه از اینا صحبت شده یا به این صلح راضی هستند یا به این صلح میشینن نمیشینن؟ ببینید ما تجربه بسیار قوی داریم و زمان سابق ما وقتی که در جبهه افغانستان اختیار خود مجاهدین به پاکستان داد و پاکستان در کنفرانس ژنو برای حاکمیت دموکراتیک افغانستان را مذاکرات کرد، نتیجه شما دیدیم دکتر نجیب به دار ایران شد، طالبان زنگی آمد، جنگ های تنظیمی شد، قوم جنگی، تنظیم جنگی، زبان جنگی شروع شد، بالاخره 52 مملکت ایران ایران عظیمی باید ما افغان ها تجربه بگیرم مسئله افغانستان مسئله داخلی تیم آمین افغان ها و پاکستانی ها نیست. این بودای بین‌المللی دیگه هم داره که کشورهای که نشان داد با ضمانت اجرایی بکن از تعهدات پاکستان. اگر قسمت مسئله آقای عدیل ممکن نبرتا از این صدای من بشنوند که یک هفته یا در رسیش آوازه خیلی تو کنگی برده که آقای عدیل از وظیفیشان شد سبکتو شاید شوند و این که پاکستان میهر که شما پشته و این پاکستان پشته کدام بغانه بگردم ما به تینان و کامل بگیم موضوع داخلی خود ماست. این گفت مثلا آقای نبیل استفا کرد، سبا احمد استفا میتنه دیگه، سبا محمود بیا پاکستانی چه ارتباط نداره که پاکستان بر ما بگه که شما پشت بانه بگرد شما باید خود جور کنید مدود بگید باید بیاید امرای ما در مذاکرات بشینید.
خروتی سیب
فقط علمی موضوعی که
بله خروتی سیب نبیل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر د کم چې د تروریسم پر ضد جګړه کې یعنی غا دملا هډو کې حیثیت لري، بل دینه مخ کې چې استعفا وکړي یا مخ کې اوازې وي خو په خپل ځای هغه د پاکستان په سفر باندې د سولې په خبرو باندې له پاکستانی مقامات سره په تماس باندې او له پاکستان سره د ولسمشر غنی په دریز باندې چې پاکستان پر وړاندې لري هغه انتقاد کړی دی، یعنی د حکومت تقریبا دریم یا څلورم ټاپ مقام ګڼل کیږي. فکر نه کوي چې د افغان حکومت دریز کمزور کوي دا کار؟
نه زه فکر مون تاسو وایم چې بیا چون موږ په افغانستان کې داخل تیستو او چې تاسو بیرون راسي د افغانستان وضعیت دننه موږ ته معلوم دی. موږ یو کس پیژنو په نامه د نامه د امرالله صالح دی هم یو وخت یو وخت ډېر قوت سره تقریبا حدود 15 کاله دندې ادارې پر اساس و وختي چې د ایستاسو نه اداره سکوت په نړۍ ادارې پالیسي ته ورو کړ د شخص چې په اداره کې ده فقط شخص منیج کوي، دلته اداره کې ټیم کار کوي، یو شخص کار نه کوي، د ټیم د کار په اساس کار مخته وي. همدغه چې د استعفا وکړه استعفای ومنل شو د دې کار په سیمه وان پر اساس هغه کې د منظوري ومنل شو سرپرست شو. ګوره دا کارونه په دې چټکتیا مخته راغله، په دې په دې چټکتیا مخته راغله چې د دې ادارې کار ټیمي کار ده. دا ونه نه لري چې جناب نبیل صاحب استعفا وکړل یا افغانستان کې څلور دې شورا کې رئیسان به هم خپل کورو ته راځي کېني او د سیستم دې سجل فقرات هم دې تمنې نه مانځي. نه اکثر وخت موږ په دنیا کې لیدلې دي بعضې د مشرانو تیاری سقوط کوي، بعضې مشران پرې تروریسي عمل کوي چې دا پرې مفهوم نه شي عمل بېخي کوي او کسي کسي ملای ناسي. نو په دې ډول باندې جناب نبیل استعفا پرې مفهوم نه ده. او دغه وخت هم خطرناک جناب نبیل خدای نه خواسته د مخالف صفین صفون بیدید و من اتظام قرزوانه های نودم دو وقتی به دیر مشکل رو چه از افغانستان به بسیون پروسی محفقیت بسیون پروسی راز بادشان نشد دیده دو چون فیلن به منز افغان ماد و دعید افغان پر افغانستان کنم او در جناب و شکس خبره ممکن خسته سویده و زیاد در اغا حالت به وزیاد دادن تحمل وار نویسی دو بنار استفاده کنم و بیاد از تاکید توایم چی دی امنیت ملی در ریاست رئیس یا شخص او اغا اداره یا اداره در شغل کلکتیف کارتی پر مجموع که اداره به ساب رختنی دست جنوی که می کارده اغا هیچ تاثیر نده دی شخص یا شخص دو شخص دیره شخص استفاده بنده بار او اکرچی رو دلتا دی پاکستان چون مستقیم اندان در افغانستان به مسائل که زیده خل بودیم اول مسئله که وای استفاده زیده خل بسم دلتا احتمال قریب آن پاکستان شاید بعد این او کیون که من به شاید یاست زمان یه سال پروستان از دیتو دو پرال کچه رسیده ملا مادمه را کنه خبری کرده که چی گوی آدم مرد نه او سی بیاد سال پروستان مثلا موضوع سو دی اختبال آخر منصور دی مرد مثلا اون غیال چه مانه بیا نقیل او روز نبور مثلا چی تصف کاره بیتر شاید سیری مثلا پاکستان دی افغانستان دی خلق پروستان نه هیچ کل لاس ناخلی تخرق پوری چیه یا بین ملی زمانه تق زمانه پاکستان تشتر حاکی خلاصی مطلب انجینیر سب بله
انجینیر سب خلاصی مطلب شما اگر سخنان خود سوال خود اگر خلاصه کنید در دو سطر یعنی مایوس هستین یا چطور امیدوار هستین به این کنفرانس؟
ببینید جناب نظر سر مخ سوال نمی کنم من خودم تحلیل مایی هست
همین نظر تان
زمانی که پاکستان در تای 14 سال گذشته می بلکه 40 سال گذشته در افغانستان مشکلات ایجاد کرده این مشکلات هیچ وقت از این ملاشته ایجاد کردن مشکلات خود نادم نیست و هم میگم زمانی که مذاکرات شروع میشه همان با هر گروپی که شروع میشه پاکستان در مقابل تعهدات کنه زمانت اجرایی بده اگر زمانت اجرایی نبده این کنفرانس این خبرها این گپ زدن ها و این نشست ها مذاکرات بی مفهوم بی مانا وقت ضایع کننده است.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان انجینیر صاحب خدا حافظ. فعلا بازم انشاءالله تماس برقرار میشه. حال محترم آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح از طریق تلفن مهمان ماستن. برشان خوش آمدید میگیم. قاسمیار صاحب خوش آمدید به برنامه ما.
شما سلامت باشین. تشکر از شما.
بله خب تا حال ما از روی از این موضوع صحبت کردیم. اظهار نظرهای مختلف شدن. بعضیا امیدوار هستن بعضیا ناامید هستن. شما چی فکر میکنین صاحب؟ نظر شما مهم است. امکانات سلطه چی حد قوی شده صاحب؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به همه. من عرض میکنم که امو شرایط و جوی که بر نشست کشورهای آسیا در اسلام آباد حاکم بود یک جو تفاهم و صمیمیت و همگرایی رو نشان میداد که امی فضا و امی شرایط مساعدت میکنه به این که پاکستان هم صمیمانه به خاطر آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین الافغانی اهتمام به خرج بده و نه تنها یک مذاکره را به خاطر اینکه ما مذاکره انجام دادیم صورت بگیره، بلکه ما با دغدغه های و نگرانی هایی که اگه ده هموطنان عزیز ما دارن ما خود شریک میدانم به این که باید این مذاکرات نتیجه گرا باشه، یعنی به شکل متمرکز جدی و این که مصور ثمر شده به این صورت باشه که ما یکی از شرایط عزیز این میدانم که اگر آتش بس قبل از آغاز مذاکرات به یک توافق برسند حداقل موقت این کمک میکنه که مذاکرات در یک فضای آرامش و این که گوشهای مذاکره کننده ها صداهای تفنگ و انفجار ها را از کشور ما نشنوند این مذاکرات در اتو شرایط امکان داره سازنده شده و بالاخره به یک نتیجه برسه که نتیجه از عبارت از یک صلح و ثبات پایدار در افغانستان است.
قاسمیار صاحب تاسو د سولې په علي شورا کې له ډېرې مودې راهیسې فعال استه پاکستان سره او د سولې په مسله کې تاسو نږدې پاتې شوي یاست، ولې د افغانستان له لورې د سولې هڅې یا مثلا پاکستان خانه کول یا د افغانستان نړیوال متحدان خانه کول چې پاکستان صادق نه دی په دې پروسه کې، ولې تر اوسه پورې د سی خاص لاسته راوړن نه لري د افغانستان د سولې پروګرام په خاص توګه د سولې عالی شورا؟
انتقاد به جای هست، تبصره خوبی هست. ببینیم در سیاست و در موارد شبیه مسائل کشور ما یک حوصله مندی به کار است، یک واقع بینی همچنان، و باید خیلی بدبین و نبود و مسائل را همیشه تاریک نبادید. باید شرایط را درک کرد که وقتی که شرایط بهتر میشه ذهنیت بهتر میشه. ببینید امیال پاکستان در یک بحران انرژی، بحران اقتصادی مبتلا هست، یک مشکلات اجتماعی داره که این رفع از اینها و بیرون رفتن از این حالت در گرو صلح و ثبات افغانستان است. امروز یک اجتماع، یک اجماع منطقه‌ای ایجاد شده رایی هست با این درکی که این تهدید تهدید مشترک، خطر خطر مشترک، و دیگه این ذهنیتی که در جهان امروز حاکم شده با توجه به مسائل پاریس و حملات امریکا و دیگه اونجا، امو یک وحدت از این میرسانه که همگی کشورهای جهان یک جاشان علیه افراطگرایی، علیه راسافکنی، علیه از اینها مبارزه بکنن. من فکر میکنم شرایط امروز اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. شک نیست که تجارب ما در گذشته با پاکستان تجارب شیرین نیست بلکه تلخ بوده.
بله،
ډیر زیاته مننه قاسم یار صاحب. موږ سره د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره له هالند څخه محمد امین فروتن صاحب هم را سره د تلیفون په لیکه کې ده، او له هغه څخه به هم چې د پاکستان مسائل او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس فروتن صاحب له نږدې څارلی او پکې تجربه لري. فروتن صاحب، یو خبره چې اوس مې له قاسم یار صاحب سره هم دا مطرح کړله، پاکستان چې د افغانستان پر وړاندې کومه پالیسي یا ستراتیژي غوړه کوي، د هغوی د شلو دیرش کلونو تجربه کاره، یعنی هغه پخوانی یا معتقد جنرالان او ټاپ د استبلیشمنت کسانې کوي، د افغانستان له طرفه تر اوسه په دې ټینګار دی سره د ټول عزت او احترام چې موږ یې خپلو مشرانو ته لرو چې سپینګیري دي، قومي مشران دي، متنفذین دي، لاړ شي. فکر نه کوي چې پاکستانیان په دې کې همیشه برلاسي په دې خاطر وي چې د هغوی لابینګ قوي دی، د هغوی کم کسان چې خبرې کوي هغه د پاکستان د ملي منافعو نه په فل درک خبرې کوي. دی خو د افغانستان له لوري تر اوسه پورې مسله ډېره کمزوره ده، یعنی په همدې خاطر هیڅ کومه نتیجه نه لرو. په دې کې ستاسې نظر واړو.
زما نظر دا دی چې اول خو د هرې صلح دپاره، د مذاکراتو دپاره، د حق او د نه حق د بیانېدو دپاره هم یو قدرت پکار دی، یو زور پکار دی چې هغه مقابل طرف د دې قدرت په لیدلو باندې یو څه ته وادار شي. متاسفانه چې د زمونږ طرف داخل دائم د پاکستان د طرف منافع په نظر کې نیسو، د ځکه چې کله نه چې د پاکستان اختلاف د ملکی طرفونو اختلاف، د ملکی برخه اختلاف، د نواز شریف اختلاف، د نظامیانو سره راغلی ده، دغه مسئله هم د عمومي تناظر په نتیجه کې چې جهان دیده تقاضا لري چې په افغانستان کې باید سوله راشي، وخت دی چې دا یو هر یو چې کولای شي هغه ځان ته منسوب کړي دغه افتخارات. نو دغه تیر هیئت چې هغه را لېږلی و، دغه نواز شریف را لېږلی و کابل ته، او دغه هیئت نه دا غوښتي و چې هغه ته د اشرف غنی نه وغواړي چې د نواز شریف نه د طالبانو سره په صلح ته په راوستلو کې فشار په رابطه کومک وکړي. په داسې حال کې چې دغه هیئت راغلو او هغه سنتي و عنعنوي شکل یې ورته ورکړو، او دغه هیئت په خپله هم نه و خبر چې مونږ چا دعوت کړي یو، او دا د هغې نه هم چې وغوښتل د اسفندیار ولي او د هغه محمود خان اڅکزي ته نه وغوښتل چې مونږ نواز شریف را لېږلي یو، راته ویلي دي چې باید تاسو دی راشي. په فرانسه کې ما سره وګوري او زمونږ له تا قضا وکي او هغه د دې بنیاد جوړ شو چې بالاخره باید د عبدالله په ځای باندې اشرف غنی لاړ شي هغه ته فرانسې ته. او په واقعیت کې دغه عمق د استراتیژیک د پاکستان چې دی دغه غواړي د فوج نه انتقال کی دغه بروکراسي ته، یعنی د نواز شریف صدا د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل لاس لاندې په نیولو دپاره یې هم هغه ورته تعین کړی و، سرتاج عزیز چې د مسلم لیک یو لوی مشر دی. اما د هغې په ځای باندې هم د اختلاف دې ته راغلل چې د جنرال جنجوای ورته تعین کړه، وای نه کولای شول چې مسایل ورسره هغه کېده، یعنی مقابله ورسره وکړي. اوس زما نظر دا دی چې دغه د سوله په سوله په هغه باندې نه شي چېرته خرڅېږي، نه، سوله د یوه اعتماد پروسه ده، د طرف مقابل به په تا اعتماد کوي. اوس که چېرته واقعا افغانستان سوله غواړي، باید د دې په ځای چې دغسې کسان غیر مستقیم په طالبانو نه وغواړي، مثلا نواز شریف به د پاکستان فوج نه غواړي او پاکستان فوج به د هغه نه غواړي، د طالبانو نه غواړي، چې دا هیڅ امکان نه لري. اوس خبره دا ده چې باید د افغانستان په اداره کې دغه بصیرت پیدا شي، دغه بصیرت موجود وي چې دغه حرکت چې هغه د مخالف طرف کوي دا د څه لپاره کوي. دغه اوس نبیل، جنرال نبیل د ملي امنیت نه هغه ورکړله، استعفا ورکړله، او داسې تلقی کېږي چې دی همدغه شانې تلقی کړي ده. وایي دا تعجب کوو چې دا څنګه دا کېدای شي چې ملا فضل یو ماده د اعلامیې مشترکې دا ده چې باید مستقیما د ملا فضل الله په رابطه عملیات وشي.
په کومه اعلامیه کې راغلی؟ ځکه چې دغه اعلامیه خو موږ سره پرتی دی، کوم ځای کې دا د ملا فضل الله ذکر شوی چې موږ هم اورېدلی؟
یعنی دواړو طرفونو مخالفین به په مقابل کې به هغه کېږي، دا برخورد کېږي. پاکستان طرف په واضح شکل سره د ملا فضل الله ته اشاره کړې ده چې ملا فضل الله په هغه کې دی، په افغانستان کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نبیل لیکلی دي چې ملا فضل الله په پاکستان کې افغانستان کې نشته دی، بلکې د هغه په میمان خانو کې دی، د آی ایس آی په میمان خانو کې دی. دغه تناقض د استراتیژي، د تناقض د خبرو، د صلح په دا تناقض باندې صلح نه شي راتللی. نو ځکه دی وایي چې زه د خپل مقام نه استعفا ورکوم، او استعفا یې هم هغه منظوره کړې ده، اشرف غني منظوره کړې ده، ریاست دولت منظوره کړې ده. زه دا وایم چې دغه صلح باید اول په داخل کې قوت جوړ شي، په داخل کې یو موټی شي، سره یو موټی وي. اول د دواړو طرفونو دغه هغه چې دغه ملکي بخش دی، دغه اجرایه پوست چې دی، او دغه ریاستي پوست چې دی، د اداري پوست چې دی، دا باید په خپلو کې هغه وي، ده یو ځای وي، یو عمل ولري.
تشکر فروتن صاحب. بله، تشکر فروتن صاحب. محترم آقای مولایی صاحب عبدالظاهر حقانی هم در خط تلفون هستن، بر از نا خوش آمدید میگویم. و منتها با اجازه از نا اول سخن نوبت با آقای قاسمیار میتیم که اونا فروتن صاحب شنیدن، اگر چیز جواب دارن یا گفتنی دارن. اول قاسمیار صاحب، شما بعد از اون مولایی صاحب بفرمایید. قاسمیار صاحب،
خب باید گفت که حتما آدم سیاه را باید سیاه ببینه و سفید را سفید ببینه. حتمی نیست که آدم همه چیز مثبت ارزیابی بکنه اگر مثبت نیستن، و اگر هستن ولو که از طرف مخالف هم باشه آدم مثبت از او را میتونه بگوه مثبت. به هر حال من میخوام بگم که ای بار باید یک آجندای جدی باشه، آجندایی که ما رو به نتیجه برسانه و ما بفهمیم که هیئتی که ما مذاکره میکنه ترکیبش چی هست، صلاحیت های از این چقدر هست. از این واسه ما گفتم که اگر یک آتش بس موقت رو موافقه کنن، با اعلام یک آتش بس دایره صلاحیت معلوم میشه که آیا کسی که با ما با آتش بس موافق میکنه این دگرها در داخل افغانستان رعایت میکنن، در اون مناطقی که اونها هستن و بعضا کنترل دارن آیا رعایت میکنن یا نمیکنن. و تنها نشست، به مقصد نشست ما رو به جای نمیرسانه. پس یک آجندای واقعا از قبل موافقه شده موارد روشن باشه که این پروسه نتیجه گرا شده و این معنایش این نباشه که یک سرپوش شده به این که سیاست های پشتیبانی حمایتی از این حملات حراس افغانانه به زیر از این پوشش قرار بگیره. دیگه از این وقت یکی در سوال ها مطرح هست، جانب افغانی ما باید مجهز باشن، ارزشیابی بکنن، ببینن که آیا این مذاکرات چقدر میتونه برمان نتیجه.
ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. د سولې د عالی شورا بلغړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی هم له موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. حقانی صاحب، تاسو د فورتن صاحب او د قاسم یار صاحب څرګندونې هم واورېدلې، او د دواړو کې مشترک خبره دا وه چې د نه مخکې چې موږ د سیمې هیوادونو یا پاکستان ته ویو چې دا کار وکړه، اول باید خپله اجماع رامنځته کړو، اول په خپلو کې په اتفاق او اتحاد یو دریځ غوره کړو، او بیا په مشترک او ګډ دریځ سره د پاکستان لور یا د طالبانو سره تماس ټینګړو. اوس د ملي امنیت د ریاست د مشر استعفا او پاغه کې دا ذکر چې په ما باندې څو میاشتو راهیسې محدودیتونه زیاتېدل او زما کاری محدودیت کمېده، او په خپل لیکلي دي چې ولسمشر رانه شفاهي څو ځل غوښتنه کړې وه چې دا پوسټ باید پرېږدم، دا وظیفه پرېږدم. فکر نه کوئ چې دا د دې ښکارندوی دی دا ښیي چې په افغانستان کې اول په خپل دننه په نظام کې یا په سیاسي څیرو کې توافق او اجماع نشته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. و محترم لازادي لدي كون كاركون كتاو اوردين كتاو اختصر سلامونا احترامات مكيلي وران دي كون
بسم
الله دوستان نستاسي دعوت كونيو ام دي رمحنا كون و دوم روايم چه دا روان عالد دا افغانستان دا يقينا دا افغانانو طول هل عبادة چه دا افغانستان كي صلح ريشي، صبات ريشي، امن ريشي. د شلو نه بغیر پرمختګ د هیڅ یو ملک او د هیڅ یو ولس لپاره هغه نشي کېدای پرمختګ د شلو پورې تړلی ده. دا چې زموږ جناب رئیس دولت د مخکې محترم د دې نه مخکې امیر صاحب هم ډېرې هلې ځلې وکړې، هغه هم په دې کې ستړی شو، خو څه نتیجه ورنه کړله. د شلو مذاکراتو پاکستان هغه صادقانه قدم نه پورته کړو، ټول عملیات د دوی په خپله خاوره کې وو، د امریکا د امکاناتو د حاصلولو لپاره د هغوی نه څه پیسې واخلي. هلته به په خپل منطقه کې عملیات شروع کړو، او یو څو بېچاره خلک به ووژل، او یا به عراسي خلک به دوی ته انتقال کړي وي، د عیسه ادارې یا کشمیر ته یا بله خوا ته. اوس هم پاکستان دغه دا ده چې د امریکې حکومتونه راجل کړي، او په اخر کې بیا ټوله پله په طالبانو واچوي، چې طالبانو دا شرایط وړاندې کړل، او دا شرط چې اساسي قانون کې ته ویلي چې فارغان دي ویلي، بیا طالبان ته ویلي چې دا شرطونه وړاندې کړي چې هغه د شلو منتقل شي. پاکستان دغه ناسته زمونږ د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د پاکستان د مشرانو سره، د نورو هیوادوالو مشرانو سره مونږ مذاکرات یقین علما د دې مخالف نه یو، د تفاهم مخالف نه یو، خو په دې شک نه یو چې پاکستان په دې کې په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې هغه د افغانستان بې ثباتي غواړي. افغانستان کې د وینې تویدلو ټول عامل پاکستان ده، او دې مذاکراتو هم دا ثابته کړه چې پاکستان ټول مشکل پاکستان ده، او هر څه د پاکستان په لاس کې دي. جګړه پاکستان روانه کړې ده، دوی دنیا ته وښودله چې زما دا شرطونه غوښتلي دي، او طالبان هم باید د دې عام وکړي چې پاکستان د ملایانو په تیر یا د دې پاکستان خبرې دا د اسلام خبره نه وي په افغانستان کې. دوی لکه څنګه چې اواز پورته کړل چې موږ اسلامي نظام سره د دوی غواړو، نو دا ثابته کړه چې دوی خپل منافع لپاره زموږ افغانان هغه خار کېږي، او نن زموږ ماشوم بچي هم هغه وژلل کېږي. دا بې رحمانه حملې دي، خپل هلته
مولوي صاحب مولوی صاحب حقانی دا ستاسی خبری پر ځای دی او دا تقریبا د هر افغان خبره ده چې دښمن څوک دی او زموږ ملک څه روان دی او هر څه د چا لخوا کنټرولېږي څه وشي څه په کار دي څه پیشنهاد کوئ تاسې د سولې پالي شورا کې یاست
زه پیشنهاد دا لرم زما غوښتنه دا ده چې باید په دې کې زموږ داخلي خبره هم یوه شي زه خو فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره ټول په دې کې ولسونه هم ملاتړ کوي رسولې په لګه کې او خپل کابینه هم په دې خو لیکن د هغوی هغه غوښتنې چې هغه پاکستان نه تضمین واخیستلی شي دا یقیني خبره ده د قلم او یا د وقاوت په مخ لیکنې لا دا فایده نه کوي چې منځ کې یو اعتماد موجود نه وي او په راز کې د امریکا حکومت د دې تضمین ونه کړي چې پاکستان خپل هغه ژمنو ته وفادار ده نو دا به نتیجې وي او موږ ټول متحد یو دا به دې معنا هم ده چې محترم نبی صاحب ډېر خدمتونه وکړل چې د دې استفا یا به مثلا په دې خاطر به چې حکومت کې څه دغه شته نه موږ حکومت ته یقینا متحد ده په ټولو هغه ملاتړو کې چې د افغانستان دي د ولسونو دي او شخصي بعضي نظریات هغه د دې دغنه ده چې یو بل نه په کابینه
کې
د سولې خبره اتفاقي ده
مراد صاحب فرمات پروگرام ما خراب نشه به شنونده عزیزم یک فرصت بتیم بعد از اون میمانا رو بخیر یک دور بازم میتانیم نوبت بتیم برشان به هر حال شنونده عزیز بفرمایین یک اعلان کوتاه بعد از اون تلفن کنید
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
بلی البته قابل یادآوری است که حتما میفهمین دیگه قابل یادآوری هم نیست که منتها بازم شنونده عزیز ما فکر خود بگیرین که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست بعد شنونده ما هنوزم رادیو آزادی گفتن نمیتون رادیو صدای آزادی میگن خب اوارم برسان میگیم که ما تنها رادیو آزادی استیم صدای کسمس نیستیم بلی شنونده عزیز بفرمایین بله
شنونده
بفرمایین سیب
سیپدن مسافر د کوټه کښلاغه ستر بلین کیما
مسافر صاحب په خیر اغلی مهرباني وکا
ما عرض سلام ادب و من ټول ملمنو ته سلامونه ورسېږي
مهرباني
مسافر صاحب
دا د سولې په اړه کوم تاسو خبرې کوي چې مطلب پاکستان د افغانستان په تاوان ډیره خبرې کوي مطلب تاوان رسي د یو خبره به زم په دې کې اضافه کوم مقصد د پاکستان خو په دې کې مقصدونه لري دا جنگ چې د افغانستان جنگ د پاکستان او د هندستان په ګډو ده اوس پاکستان معنی غوښتنه لري افغان نه وسره مني افغان حکومت ولې نه وسره مني باید یې وسره وي مني
او په خسیف الدین صاحب
چې معنی از ما دی وکړم سلګری ده په پاکستان د هندستان په څنګه شپږ کنسلګری دی ولې دا خو نو دائم تری او اندازې پورې په سلو کې شل څه دغه
مسافر اوره مسافر اوره او به تاسو افغانې که پاکستانې چې ما غره کوم بدر
نه ما دونه په وطن خو به دیږي چې په خدای که د یو وطن اعلان دغه نه خو
مسافر اوره مسافر اوره مسافر اوره یعنی تاسو وای چې پاکستان وای چې په هندستان د هندستان دغه دی کنسلګری دی تاسو د هندستان او د پاکستان په دوستۍ او کوم روابط چې د دوی ولسونه لري حکومتونه لري هغه دوستي سرویس د دوی ترمنځ باندې ولی افغانستان حق نه لري مثلا چې نورو هیوادونو سره تماس لري که هندستاني که پاکستاني
بالکل حق لري
یعنی نو به څنګه یعنی تاسو چې پاکستان غوښتنه د افغانستان ومني تر څو موږ اوریدون کده واضح شي چې کومه غوښتنه ومني
دا ګوره ما وروره خو غوښتنه هغه لري دام لري مطلب د لږ په سمه کې شل خو به چې د دام ومنل شي نو به امن راشي دا د افغانستان جنگ چې د دې دوه ملکو په لاس
ډیر زیاته مننه وروره
بله بله
او دا د پاکستان د افغانستان په لاس کې ده
تشکر یک شنونده دیگه مهربانی شه بله
بله آقای نظر سلام به شما همکار شما مهمانان نجی صدیقی از لوگر صحبت میکنم
صدیقی صاحب خوش آمدید مهربانی صاحب
زنده باشین آقای نظر ببین یک بحث خیلی اساسی و منطقی است که میگه بعضی خوب میگن در بحث صلح و جنگ همکاری در صلح و جنگ بحث اخلاقی نیست که بحث دوستای ما ارائه میکنند خوب ما باید مدنیت خود به جهانیان ثابت بسازیم
خب به این سیاست ببینید ما باید منافع رو بر دیگران ایجاد بکنیم. بعضی دوستان میگه به فضا ما نمیدن متحد باید ما اسناد رو عرض کنیم. این اسناد پیش افتاده که ما مبتذل و مزخرف که ما ایران میکنیم استخبارات تکنولوژی استخبارات های بریتانیا و امریکا رو قدر پیش افتاده است آنها قدر قدرتمند است که 40 سال 30 سال 30 در بالدان آنها انداخته شده که ما ایران عرض بکنیم در اینها کاملا چیز نمایه نتونه ایران نمیخوان کاملا معلوم است. یک موضوع امریکا بریتانیا و کشورهای فاسد شیخهای فاسد عرب که موده شهزاده های و میلیاردر هستن هنوز با تمام قوت و قدرت در کنار پاکستان هست چون منافعشون ایجاد میکنه. ما هرگز بدیل جایگزین پاکستان شده نمیتونیم. پاکستان امروز ژاندارم نظامی منطقه هست امروز همکار متحد متحد آمریکا و بریتانیا.
پیشنهاد شما چیست صدیقی سه؟ پیشنهاد شما چیست چی باید شه وزه؟
باید با من صحبت خود تک میکنم نظر خود ببخشید شما تعریف بکنید یک با دوانسان سر تا میشود اندر تا میشود ثبات میشود شما منافع امریکا با کشور چین با روسیه کاملا مقابل هستن میخواید اینا در مقابل امریکا قرار داره یک ترکت بل بسن جهان امیلیز با حریف های سیاسی اینا دیویز اگر امیت در جوانسان برکار شود در کدام قسمت منافع امریکا تعریف میشه کدام قسمت منافع بریتانیا تعریف میشه جناب نظر خیلی دوستران کاری صدر ما رو سپری نکنیم بالای مردم خود ما کار بکنیم یک رهبری واحد ملی ایجاد بکنیم یک کلاسیان امروز یک رهبری ملی بطر فردی ما نداریم یک کلاسیان ملی از رهبرهای قومی ایجاد بکنیم چون امروز ما ملت وجود نداریم هر یک چیز امروز افکار از مان مردم باید
دیر از زیاد تمنه
صدیقی صاحب راست میگن کل دفاعشون خوب است خو میشه یا نمیشه او رو گارانتی نیست بعد از یک سنانه دیگران بگیریم. بله
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر کنم سوزه
امیر خان خوش آمدین سه
امیر خان نورو بخیر اقلی
از ما پختنه داده چه ده مولوی صاحب دیر اخکل خبر وکره چه دار چه ده کلی ده امریکا پلاس که ده خو یوی ده پختنه داده چه ده اشرف غنی چه کم سفر ترکمنستان تا کرای والده یوی چه ده جنگ ده سیم جنگ ده به طول چه لو لاس رو ورکو بیا یورپ تا چه ره غیدل تا ده ده خبر وکره چه زبه ده طالبان و نکبرستان ایدرا جوڑو ما مکوره به تر جوڑو ما یا ده خبر ده خلد ده اخکل ایوا که خبر ده بل و سرگ ده یو طرف ته اوسه یایی چې سوله کوم په دې کې د میلمنو څه نظر ده چې هلته پاکستان خو که چیرې کې واقعي امریکا نن په یو ساعت کې هغه کم نظر باندې زه فکر کوم چې په یو ساعت کې دوی امریکایان چې وګوري سوله راتلای شي. پاکستان خو یې تاسو سره د 14 کلونو قرضای څومره ورته وزړل اشرف غني د خپلې کمزورۍ څومره ورته وښولې خپلې کمزورۍ یې ورته معلومې دي موږ ته داسې یو مشر په کار ده چې د زمري غوندې زړه وي پکې د زمري غوندې جرت وي کې د افغانانو هغه حقیقت هغه ته وګوري افغانان خدا پوی خلق دی دی افغانستان خلق و تا به خدا شاید که در 15 کالو که چه دوم را درواغ ندی بیلی لکه دخ دوستی
تشکر امیر خان
مربانی تاسونه
تشکر. خب حالا به میمانای محترم ماستاستا نوبت بتیم بر از ایک 10-12 دقیقه وقت باقی ماند بخیلم. خب فروتن سب اول از شما شروع میکنیم بشار کوتا سب دهی مسئله افغانستان و سول و پاکستان و منطقه دیگه پا تنها یک طرف یا در طرف نیست چندین طرف هست. شما ده طرف ها یک طرف دیگر هم علاوه میکنید همیشه منتها در مطبوعات ما زیادتر به او مواجه نمیشیم که عربستان سعودی هم صاحب مستقیمن با بعض گروپ های طالبا بسلا ارتباطات دارن و مشکل بین سعودی و پاکستان هم موجود است صاحب این کمه که وضاحت بتین ببینیم که میمانای ما به این موضوع موافقه دارن.
بله یکی از مشکلات اساسی جامعه ما هم همی است که ما نمیتونیم آنچه که در افغانستان واقع میشه ما او را پشت صحنه ایشه ببینیم نه. مثلا این میاره همی جنگی که فعلا در افغانستان دوام داره و این بدون شک جنگ استخبارات افغانستان و جی پاکستان و عربستان است مخصوصا در رابطه با این که یک گروهی به نام ملا رسول و یک گروهی هم به نام ملا اختر اینا گروهی ملا رسول وقتی تجربه نشان داده وقتی که آدم هویتش را میبینه عملکرده های این گروه را میبینه این بدون شک از طرف عربستان تقویه میشه و از طرف دیگه ملا منصور که هویتش را میبینه و تجربه گذشتهش را مطالعه میکنه از طرف پا پاکستان و آی اس آی تمویل میشه. خب عدم به این نتیجه میرسه که باید یک جای دیگری ما مراجعه بکنیم. او جای دیگه کجا هست؟ ارتباط بین ارتش پاکستان و دولت حکومت ملکی پاکستان که در راستش نواز شریف است. وقتی که ما از این صحبت میکنیم باز به گذشته باید بریم، وقتی بریم که آقای نواز شریف با وساطت حکومت عربستان برده شد با عربستان سعودی و دوباره در سال 2013 به قدرت آورده شد. این به معنای از این است که این باید ما در مجموع حوادث و تغییراتی که در خاورمیانه میآید در یک مجموعه مطالعه کنیم که افغانستان هم حالاتی که در افغانستان می جزی از این است.
بله تشکر کروتن صاحب. بله
ما فکر میکنم که این دقیق کاملا عربستان سعودی یک پروژه داره در افغانستان، حتی دوران جهاد هم وقتی که ما در نظر میگیریم باید در این معادله سرش از او هم فکر بکنیم.
تشکر فروتن صاحب.
بدون از اینکه منافع کشورهای خارجی در پاکستان یا در مسائل افغانستان ندیده بگیریم. بله
بسیار زیاد تشکر از اشتراک کردن فروتن صاحب. خب محترم آقای اسماعیل قاسمیار، الجبر می معادله چند مجوله گفته یک چیز بود ما را در بدر می ساخت صاحب، در هر استپش یک فرمول دیگه را باید دو جای میکردیم، باز یک حل میکردیم، وای حل میکردیم، باز یک فرمول، باز یک فرمول. صاحب از او خاطر این مسئله افغانستان هم یک معادله چند مجوله واری بود، حالا چطور میشه صاحب مسئله قاسمیار صاحب؟
والله شما راست میگه وای هموطن عزیز ما درد دلی که داشتن، خدا هم میگه خیر بده که آنچه که تحلیلی که دارن، نظری که دارن، برداشتی که دارن این را آزادانه بیان بکنن. واقعا یک بازی بزرگی هست که این تقریبا دوام امون بازی بزرگی است که وقتی کپلن در قرن 19 و اینها گفته بودن. ابعاد گسترده داره، معجون مرکب شده، این خیلی منافع به این گیری خورده و منافع متضاد به این گیری خورده. اما اگر ما به فلسفه از این بپیچیم و بیاییم به تمام ابعاد توجه بکنیم، تقریبا خیلی سالهای دیگه به کار است که ما همیتون دست به علاشه بشینیم و منتظر بمانیم که چی وقت این منافع متضاد در این میدان بازی افغانستان از طرف بازیگرای اصلی و فرعی حل بشه. این نمیشه. به هر حال آنچه که میسر است، شرایط کشور ما را همگی میفهمیم، حالت اقتصادی ما، حالت سیاسی ما، حالت اجتماعی، اینا همگی به همگی روشن است و این که واقعا ما قربانی میتیم و خیلی خیلی گپا به ما تعلق نداره اصلا، به دیگه او طرفتر از ما هست که از راه ما نگذرن و ما باید لغت ماشه.
دیر ازیاد تمنان قاسمیار سب
بگم که یک
بله
راه حل باید بسنجیم.
بله دیر ازیاد تمنان
امی
کورودان مولی صاحب حقانی اسماعیل قاسمیار صاحب له چیم دامون قربانی ورکو پختنه داده که د افغانستان پخوانی نسلو لري نوې نسل، یعنی زمونږ اساسو کوچنیان پختنه کوي چې ولی مشرانو ولی پلرونو همدا قربانی تاسې ولی ورکوي، دغه گریټ گیم یا لویه لوبه خو په ټوله سیمه کې شوې ده. آیا د هندي بچای هم هغومره زوریدلی چې نن سبا افغان بچی زوریږي؟ آیا پاکستانی ځوان هم په هماغه اندازه قتل شوی چې د افغانستان ځوان قتلیږي؟ ولې موږ یا مشران لرو او یا راکې توانمندي نشته که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا مسئولیت د ټولو افغانانو ده، د کور د مشر نه د ولایت مشره پورې، د ولایت نه تر دولت پورې، سیاسي احزاب مشران، زمونږ مدني ټولنې، دا ټول په دې کې مسئولیت لري چې دا د افغانستان د شجاعت دپاره، د افغانستان د قوت دپاره پوره کار وکړي. دوی تمدا وتړي زمونږ سیاسي مشران هم د خپلو منافعو دپاره یقینا د اختلاف کدیم هم رامنځته کوي او هسې منافع د وطن هغه د خپلو لاندې کوي، خپل شخصي منافع دي. په هر کې په حکومت کې حضور لري، هغه حکومت تایید کړي که حکومت دغه وشي، بیا هغه حکومت بېرته مجرو کوي او هغه لاندې تنقیدات کوي، اعتراضات کوي. زما غوښتنه دا ده، الحمدلله په موږ ولسونو کې توان د دې شته چې په خپل ملک هم دغسې حالت راولو، خو مشکل دا ده چې همسایه ملکونه او بعضی نور ملکونه هغه په دې کې د افغانستان په دغه بې ثباتۍ کې مستقیم لاس لري. نو د دې لپاره زموږ وحدت ته ضرورت ده، زموږ یووالي ته ضرورت ده، زموږ مشرانو ته د دې ضرورت ده چې هغوی سره کښېني او د ولس د امنیت لپاره یو سالمه طرحه وړاندې کړي او دې لپاره باید دوی ګامونه پورته کړي. نو که چېرته موږ دغه حالت کې خپل ځان پرېږدو چې موږ هغه ته همیشه نور خلک سوله راغلي
مولوی صاحب عبدالظاهر قانی صاحب، بسیار زیاد تشکر، وقت ما تمام شد، از اشتراکتان گپ شما معلوم شد صاحب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. وسیق صاحب شما یک لحظه دیگه هم صبر کنین وسیق صاحب، که شما جنبندی آخر شما میکنین، از او خاطر سخنان قاسمیار صاحب بگیریم. آخرین راه حل میخواستن پیشنهاد بکنین صاحب، در یک دقیقه می راه حل پیشنهاد کنین چی باید شد قاسمیار صاحب؟
راه حل همی است که خب چی امیال میسر همی شده که یک دور دوم از مذاکرات آغاز شد.
بله صاحب،
ما باید امی فرصت به یک فرصت واقعی تبدیل بکنیم، به میز مذاکره بشینیم، آجندای درست داشته باشیم، کوشش بکنیم که ما هم نقش خود داشته باشیم که امی مذاکرات به نتیجه پیش ببریم، به نتیجه برسانیم. و این نتیجه امی هست که خب کسانی که با ما همونجی میشینن به یک توافق برسه. خب ما انتظار نداریم که به یکی در شست و دو شست و سه شست کل مشکلات حل میشه، اما اونمی رایست که دگران رفتن ده ها سال تیر کدن، ده دور، بیست دور، سی دور مذاکره کردن تا به جا رسیدن. ما هم ادامه بتیم مایوس
معلوم شد قاسم یار صاحب، راه حل شما قاسم یار صاحب بتان آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، گفتین که این موضوع باید ادامه پیدا بکنه، دیگه الترناتیو موجود نیست. خب بسیار زیاد تشکر، فعلا از شما خداحافظی میکنیم. آل وسیق صاحب، ما و شما ماندیم یک دو سه دقیقه، شما کل گپا را با حوصله شنیدین صاحب، رای حل چیز قسمی که ما نتیجه گیری اگر بکنیم میبینیم که موقف ما هم باید یک نوع موقف گیری باید شو از طرف ما ایران در نظر گرفته صاحب، جنبندی کنیم که بریم بخیر کل ماسون خانه خود صاحب.
تشکر نظر صاحب عزیز، ما فکر میکنم همطور گفتین یک موقف شوه، در قدم نخست همه افغان ها، سیاسیون، نخبه ها، کتگوری های مختلف، همه از جنگ، موارد جنگ هم دیدن، مصیبت های جنگ هم دیدن، همه از جنگ متنفرن. توقع همه ملت افغانستان هم امی است که در رابطه با مسائل عام ملی مانند مسئله صلح و جنگ، ما یقین که همه چیز میخواین، صلح میخواین. بنان به خاطر آوردن صلح به مسابقه یک قوت، همه دست به دست هم و در یک اجماع که همه چگونه برخورد میکنن، یعنی برخورد واحد که بتونه این رایش به طرف تامین صلح باشه، که یک مورد. مورد دوم که منظور من از داخل میخوایم شروع کنم، که واقعا از این مسائل گروپی و شخصی و منافع ایگپاب گذشته، فقط تمرکز سر منافع ملی، بنان در اینه طور یک مورد برای ساختن یک اداری واقعا شفاف، برای ساختن درست از اراده وجود داره، ولی اینمی گپ طور سازماندهی شوه که واقعا از دیگه مسائل گذشته افرادی که میتونه به اصطلاح وسایل خوب برای یک اداری شفاف، سازماندار و پذیرفتنی باشه. این قدم دوم
وسیق صاحب، بخیالم با قدم سیم وقت هم نماده، امی دو قدم اول هم صحیح ور داریم، بخیالم که یک امیدواری کلان ایجاد خواهد شد. بسیار زیاد تشکر محترم
فقط ما چیزی که میخواییم یک دقیقه بگویم که فقط فشار دنیا در رابطه به امی فیصله ها، این حرف بسیار جدی است. و گپ دیگه که بسیار با اهمیت است که ما فقط در یک صورت ما برسول آماده هستیم، از طرف دیگه این واقعا تجهیز اردوی افغانستان خاصتا نیروهای افغانستان هوایی افغانستان واقعا همکاری بین‌المللی و توجه جدی بکنه.
بسیار زیاد تشکر از تمام میهمانان محترم ما، وقت ما که خودشان را معرفی بکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
گرچه کشیده پا جاناز خانه من، گرچه کشیده پا جاناز خانه من، باشد همیشه عشقت چهره ترانه من، باشد همیشه